دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
السلام علیکم درنو اوریدونکو، دا د امریکا غږ واشنگتن سټوډیو دا زه خلیل خانم. د افغانستان د کورونو چارو وزارت وایي چې د چهارشنبې په ماښام په کندوز کې د سړک د غاړې ماین په یوې چاودنې کې 15 ولسي خلک وژل شوي دي. پیښه د کندوز ولایت د امام صاحب ولسوالۍ ته د امام الدین په څلور لارې کې شوې ده. په وژل شوو کې شپږ ښځې، یو نارینه، شپږ ځوان نجونې او دوه ماشومان شامل دي. راپورونه وایي چې په پیښه کې دوه تنه نور ژوبل شوي هم دي. د کورونو چارو وزارت بیان نصرت رحیمي په خپل ټویټر کې دا د وسلوالو طالبانو کار بللی دي. سیمه ایز رسنۍ وایي چې دا خلک په یو سراچه ډول موټر کې ناست وو او یو واده ته تلل چې چاودنه پرې شوې ده. تر اوسه د دې برید مسؤولیت چا په غاړه نه دی اخیستی. په وژل شوو کې ښځې او ماشومان هم شامل دي. افغان حکومت وایي چې د چین د حکومت له لورې د افغانستان د سولې د بین الافغاني ناستې په اړه د نیټې کره کېدو په تمه دي. په داسې حال کې چې په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر په چین کې د سولې د بین الافغاني ناستې د ځنډیدو خبره کوي. افغان حکومت وایي تر دې دمه دوی ته د دغې ناستې د ځنډیدو په اړه رسمي نه دي ویل شوي. د بهرنیو چارو وزارت ویان ګران هیواد د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په دغه ناسته کې د ګډون کوونکو افغانانو په لیست کار روان دي او لاندې وروستۍ سوي ټاکل شوي وه چې د افغانستان د سولې په اړه دغه ناسته د 13 اکتوبر میاشتې پر 9 او 10 نیټه په بیجنګ کې جوړه شوې وه، خو د نامعلومو دلایلو له امله وځنډېده. بیا تر دې دمه د جوړېدو بله نیټه نه ده اعلان شوې. د امریکا د کانګرس د استخباراتو کمیټې د دوه اونۍ وروسته جمهور رئیس ټرمپ د استهزا کولو په اړه خپل تحقیقات بشپړ کړي دي او راپور یې قضایي کمیټې ته رسېدلی دی. اوس به د جرډ نډلر په مشرۍ د کانګرس د قضایي کمیټې مشر د راتلونکي چهارشنبې په ورځ یعنې د دسمبر په 4 د دغې کمیټې لومړۍ غونډه کوي. د خبر تفصیل په دې راپور کې اورو.
د کانګرس د قضایي کمیټې مشر جارد نډلر سپینې ماڼۍ ته په یو استولي لیک کې ولسمشر ټرمپ ته د دغه کمیټې لومړۍ غونډې کې د ګډون بلنه ورکړې ده او ویلي چې دا حق نه بلکې هغه ته یو امتیاز دی. نډلر په استولي لیک کې ویلي دي ولسمشر د انتخاب حق لري، هغه کولی شي له دې فرصت نه استفاده وکړي چې په دغه قانوني بهیر کې د تحقیقاتو په استیمایا غونډه کې د هغه قانوني وکالت وشي او یا کولی شي نور د دې بهیر په اړه شکایت کول پریږدي. نادلر په یو جلا بیان کې ویلي دي چې هیله لري ولسمشر دا غوره کړي چې په دې تحقیقاتو کې په مستقیم ډول برخه واخلي او یا یې د وکیل لخوا نه وکالت وشي لکه څنګه چې نورو ولسمشرانو له هغه نه مخکې دا کار کړی و. نادلر سپینې ماڼۍ ته د یک شنبې تر ورځې پورې د ځواب ورکولو لپاره وخت ورکړی دی، خو ولسمشر ټرمپ پرون په سپینې ماڼۍ کې د شکرانې د فیلمرغانو د عفو کولو پر مهال د قانوني سرغړونو د تحقیقاتو په بهیر ملنډې ووهلې.
د پاکستان ستره محکمه کېدای سي د پوز لوی درستیز مجبور کړي چې استعفا ورکړي. د پاکستان ستره محکمه د چهارشنبې په ورځ د پاکستان د پوز مشر جنرال قمر جاوید باجوا د دندې د غزولو په اړه په تاوده بحثونه پکښې په محکمې په جریان کې وسول. د محکمې د جریان پر مهال څارنوال انور منصور خان دلیل ورکړی چې 10 له مخې تقاعد شوی جنرال هم د پوز مشر په جوړولو په اساسي قانون کې کوم بندیز نه دی لګېدلی. د سترې محکمې قاضي الکوزاد آصف سعید کوسه په تبصره کې وویل چې حکومت د پوز د مشر تقاعد درول غواړي. د پاکستان صدر اعظم عمران خان تیر دوبی کې ویلي وو چې په سیمه کې د امنیتي اندېښنو له کبله غواړي چې د جنرال قمر جاوید باجوه دنده د درو نورو کلونو لپاره وغځوي او د اګست په 9 یو رسمي لیک هم جاري کړی وو. د سه شنبې په ورځ د سترې محکمې قاضي الکوزاد د دوو نورو قاضیانو دغه پریکړه په موقت ډول وځنډوله. د پاکستان ستره محکمه به دغه قضیه نن د پنج شنبې په ورځ یعنې د نومبر په 28 بیا وارزوي. ستره محکمه که د پاکستان حکومت دغه پریکړه ونه مني نو جنرال باجوه به دې ته مجبور سي چې استعفا ورکړي. په لبنان کې د حکومت ضد مظاهرې چې د 2 راسي روان دي په تشدد بدل شوي دي. په لبنان کې داسې ګواښونه ورکړل شوي دي چې د روان بوران ضد رواني مظاهرې به په تشدد بدل شي او دا به د 1915 نه واخله تر 1990 کورنۍ جنګ یادونه تازه کړي. د لبنان په مختلفو ښارونو کې چې پلازمینه بیروت هم پکې شامل دي مظاهره کوونکو خپل احتجاج لا زیات کړی دي. دا خبرونه چې تاسو د امریکا غږ د واشنگتن د سټوډیو څخه واورېدل.
تا
تاسو خبرونه د امریکا جغ آشنا رادیو ته واردل درنو اوریدونکو دا هم د دې خبرونه رپورټونه د افغانستان حکومت وای د چین د حکومت لخوا د افغانستان د سولې د بین الافغاني غونډې نیټه ته انتظار باسي د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وای تر دې دمه د افغانستان حکومت د چینایي چارواکو له لوري د دغه غونډې د نیټې په اړه رسمي خبر نه دی ورکړسوی خو وسلوالو طالبانو ویلي چې د افغانستان د حکومت لخوا په دغه غونډه کې د ګډون کوونکو کسانو په لیست کې د حکومتي چارواکو د شاملېدو له امله دغه غونډه ځنډېدلې ده نور حال د اکرام لا اکرام پر رپورټ کې واوري
په داسې حال کې چې په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر په چین کې د سولې د بین الافغاني ناستي د ځنډېدو خبره کوي افغان حکومت وایي تر دې دمه دوی ته د دغه ناستي د ځنډېدو په اړه رسمي نه دی ویل شوی د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان ګران هیواد د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل په دغه ناسته کې د ګډون کوونکو افغانانو په لیست کار روان دی او لا نه دی ورسته شوی
مجلس تاکړه چینایانو طرح کړی وو د چین دولت له خونه طرح شوی وو موږ منتظر یاستو چې دوی نه واورو او دوی تر اوسه پورې موږ ته رسمن د دې د تاریخ اچولو د نوي تاریخ یا د علاقه کېدو په اړه کوم رسمي پیغام نه راکړی د افغانستان دولت په لیست باندې کار کړی ده
ټاکل شوی و چې د افغان سولې پاړه د ناسته د 13 اکتوبر میاشتې پر 9 او 10 نیټه په بیجنګ کې جوړ شي خو د نامعلومو دلایلو له امله وځنډېده چې بیا تر دې دمه د جوړېدو بل نیټه نه ده اعلان شوې وړاندې داسې راپورونه خپر شوي وو چې ښایي دغه ناسته لغوه شي خو اوس په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر د دغه ناستې د ځنډېدو خبره کړې د دغه دفتر وایان سهیل شاهین دا نه وایي چې تر کله به دغه غونډه ځنډېدلې وي خو وایي چې افغان حکومت د هوکړې خلاف په دغه ناسته کې د ګډون کوونکو افغان سیاسینو پر ځای د لوړپوړو حکومتي چارواکو نمونه په لیست کې شامل کړي دي سهیل شاهین ازادي راډیو ته په لیکلي بڼه په یو استول شوی پیغام کې ویلي چې دا به د سولې خبرې اترې نه وي بلکې د بین الافغاني خبرو کانفرنس به وي چې هر څوک پکې د نظر د وړاندې کولو حق ولري خو د بهرنیو چارو وزارت ویان ګران هیواد وایي طالبان دې په دغه ناسته کې د خپل پلاوي ترکیب ته پام وکړي نه د افغان حکومت تازه په خوانی ولسمشر حامد کرزی ازادي راډیو سره په یو ځانګړي مرکه کې ویلي چې د ولسمشر محمد اشرف غنی په غوښتنه د بیجنګ په ناسته کې برخه نه اخلي د افغان سولې لپاره د بیجنګ په دې ناسته کې د ګډون کوونکو کسانو پر هویت بحثونه او د چین د نیت په اړه د افغان حکومت شک د نړیوالو اړیکو د کارپو انتظار خادم په وینا دوه نور هغه لاملونه دي چې دغه ناسته یې ځنډولې ده
فکر کوي چې هم چارواکي یا استازي چې د سولې په تفاهمي ناسته کې برخه اخلي هغه د افغانستان د حکومت تصادلي کې د افغانستان د ملت دغه اساسي مسله د ځای په اړه باندې د افغانستان حکومت لا اوس هم شک لري چې چین کې د دې هدف د افغانستان د حکومت او هم د افغانستان ملت د ګټو په اړه باندې فکر وکړي ډېر د فکر کوي چې د طالبانو سره د دې د وروستۍ نږدېوالي د دې باید د دې چې شاید په شکل د اشکالو باندې د مذاکراتو بحثونه داسې ترسیم او تنظیم کې چې کته دې طالبانو ته ورسیږي
خغلی خادم وایي په دې ناسته کې باید داسې کسانو ته د ګډون چانس ورکړل شي چې د دولت پر ځای د ملت استازولي وکړي شي خو ولیدل شي چې دغه ناسته به کله او په څه شکل جوړ شي او نتیجه به څه وي اکرام الله اکرام ازادي رادیو کابل
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفا 2.89 اف ام 3.15
و جمهوری ریاست کاندید عبدالله ویلی چې څرنګه چې د انتخاباتو کمیسون د یو ټیم په دستور کار کوي نو نتیجه به مشروعیت ونه لري خو د انتخاباتو کمیسون بیا د عبدالله ادعا ردوي او د بل خوا جمهور رئیس اشرف غنی ویلی چې د ملک نور د ګواښونو او معاملو ملک نه دی تفصیل درهم ګل څاروان پر پورت کې باوري
پوره دوه میاشتې د ولسمشۍ له ټاکنو وځي خو لا هم د ټاکنو لالومړنۍ پایلې معلومې نه دي چې کله به اعلانېږي د ولسمشۍ د ټاکنو کاندید ډاکټر عبدالله عبدالله تازه کمیسون یو اړخته په کار کولو تورن کړی دی عبدالله عبدالله ویلي چې د ټاکنو کمیسون د یو ټیم په دستور عمل کوي او د کار پایلې به مشروعیتونه لري ویلي دي د کار د پایلو عواقب به د کمیسون او په وینا د هغه په غاړه وی چې په خبري کمیسون له قانوني مسیر باسي خو د ټاکنو خپلواک کمیسون بیا د ډاکټر عبدالله عبدالله د ادعا وینه مني وایي کمیسون د قانون په اساس عمل کړی او د عبدالله عبدالله ټاکنیس ټیم ته وضاحتونه ورکړي دي
برای معاونین تیم ثبات و همگرایی ما اینجا مجلس داشتیم د ثبات هم پالنې د ټیم له مرستیالانو سره دلته موږ مجلس درلود. ټول وضاحتونه ورکړل شوي دي. موږ خپل کار د قانون په مطابق کوو. دلته د کوم لوري د ملاتړ بحث مطرح نه دی. موږ خپله بې طرفي ساتلې ده او خپلواکې پرېکړې کوو.
خدا ولسمشر بل کاندید او ولسمشر محمد اشرف غنی بیا بل خبره کوي، وای د ملک د معاملو ملک نه دی او نه دی څوک ګواخ کوي.
د افغانستان په اوسنی حالت کې هیڅ څوک قانون حاکمیت ته ګواخ نسی پېښولی او څوک دی پوسی چې دا ملک هغه ملک نه ده چې هلته ګواښونه وکړي او خلک مجبور کړي چې معاملې وکړي. افغانستان د معاملو ځای نه ده، افغانستان د فیصلو ملک ده.
د ټاکنو کمیسون دا هم وایي چې ښایي ژر د ولسمشۍ د ټاکنو لومړنۍ پایلې اعلان کړي. دا کمیسون خبر ورکوي چې په شپږویشتو ولایتونو کې بیا شمیرنه بشپړه شوې ده او د یو ولایت به ژر تکمیل شي و نور ولایتونه جنجالي دي، هغه چې بیا شمیرنه پکې درول شوې ده.
د قندهار، ننګرهار، د پکتیا د دغه کوم کارونه چې پاتې دي دغه تکمیل شي. د دې تکمیلېدو نه وروسته موږ گزارش هم تکمیلیږي. ممکن ډیر نه دوه درې ورځې دربار ونیسي او دوه درې ورځې دربار هغه نه وروسته موږ به کلي گزارش د کمیسیون سره شریک.
د سپتمبر په 28مه خلکو د ولسمشۍ په ټاکنو کې ګډون وکړ او دا دی دوه میاشتې ووتې چې د پایلو د برخلیک نیټه یې نه ده معلومه. ټاکنې هغه وخت لانجمنې شوې چې د کمیسیون له بیا شمیرنې سره مخالفت وشو.
دا امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
قدر من اوریدونکو د کونر د ولایت د مروري د ولسوالۍ د ناوې پاس سیمته لسګونه کورن هغه کورنۍ بیرته چې کلونه مخکې د جګړو او د پاکستان د توغندیو د بریدونو له امله دوی وتلي وه اوس خپلو کورونو ته ستانه سوي دي. نور حال د ذبیح الله غازی په رپورټ کې واوري.
د کونړ مروري ولسوالۍ پورې تړلې غریزې سیمې ناواپاسته پس له اوږدو کلونو نه هغه کورنۍ بیرته خپلو مینو ته ورګرځي چې جګړو او پاکستاني غاړې توغندیزو بریدونو نه کډوالې شوې وې. د ناواپاس سیمه د ډیورن کرخې سره نښتلې ده او ورغلې لارې له تیرو اتو کلونو راهیسې د حکومت د مخالفو وسلوالو په واک کې وه. آن افغان پولیساتو ځواکونو ته بم په چورلکو کې اکمالات کېدل. خپلو سیمو ته تازه ستنې شوې کورنۍ وایي د کډوالۍ شپې سختې وې او اوس خوشاله دي چې بیرته ورګرځي.
موږ ورور د جنگ جګړو نه تللي وو او دې ځای نه په کډه شوي وو او اوس بیرته واپس کې د خپلو کورو ته راستانه شو. کورونه هم ټول شوي او خراب شوي دي او کومک دې نه غواړو او اوس دلته پوستې مزې په ځای شوي دي او هر څه امنیت راغلی دی. موږ په دې
دوی وایي له کورونو نیولې تر ښوونځیو یې ودانۍ زیانمنې شوې او حکومت دې ورسره مرسته وکړي.
مکتب وران دی، غواړو چې جوړ شي. همداسې مکتب جوړ شي چې
قسم قسم ستونزې مو ګاللې. نو د خوشحالۍ ناچا خبره جامو کې نه ځایږو او د خپل دولت نه په دې مننه کوو او د دولت نه غوښتنه دا ده چې د آبادۍ پروژې په کې تطبیق کړي تر څو دا درنور ښکلا پیدا.
د کونړ مرستیال والی ډاکټر ګل محمد بیدار وایي حکومت تر سلو کورنۍ په نخه کړي چې خپلو کورونو ته ستنې شوي او یو څه مرستې م ورسېدلې دي، خو وایي هر اداره به په خپل اړخ کې له دغو تازه ستنو شوو کډوالو سره کومک کوي.
خوشبختانه تر سلو ډېرې کورنۍ آماده دي فعلا په لومړي فاز کې چې دوی لاړ شي خپلو کورونو ته. هر اداره به په خپل بخش کې کار کوي، د دوی ضروریات به په نخه کوي او کلینیک به هلته فعالې، مکتب به هلته فعالې.
د ناواپاس له سیمې د ډیورن کرخې هغې غاړې باجوړ تم د موټر لار ورغلی او مخکینیو کلونو کې د کونړ باجوړ ترمن د تګ راتګ اسانه لار وه، خو اوس یې په بره څوکه د پاکستان حکومت اغزن تار تیر کړی دی. ناواپاس ته په دې وروستیو کې ګڼ خلک د چکر او میلو لپاره مرمات شوي، ځکه د دغې غریزې او شنې سیمې منظرې ډېرو ته په زړه پورې دي. ذبیح الله غازی، آشنا رادیو، جلال آباد.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو ده. د کانګرس قضایي کمیټې په راتلونکې اونۍ کې لومړنۍ استعمایه غونډه کوي او په دغه غونډه کې ولسمشر ټرمپ ته د ګډون بلنه ورکړې ده. د کانګرس د استخباراتو کمیټې تیر اونۍ خپل تحقیقات بشپړ کړل او رپورټ یې قضایي کمیټې ته ولېږه. نور تفصیل پر رپورٹ کې واوري.
د کانګرس د قضایي کمیټې مشر جارد ندلر سپینې ماڼۍ ته په یو استولي لیک کې ولسمشر ترامپ ته د دغه کمیټې لومړۍ غونډه کې د ګډون بلنه ورکړې ده او ویلي چې دا حق نه بلکې هغه ته یو امتیاز دی. ندلر په استولي لیک کې ویلي دي ولسمشر د انتخاب حق لري، هغه کولی شي له دې فرصت نه استفاده وکړي چې په دغه قانوني بهیر کې د تحقیقاتو په استیمایا غونډه کې دغه قانوني وکالت وشي او یا کولی شي نور د دې بهیر په اړه شکایت کول پرېږدي. نادلر په یو جلا بیان کې ویلي دي چې هیله لري ولسمشر دا غوره کړي چې په دې تحقیقاتو کې په مستقیم ډول برخه واخلي او یا یې د وکیل لخوا نه وکالت وشي لکه څنګه چې نورو ولسمشرانو له هغه نه مخکې دا کار کړی و. ندلر سپینې ماڼۍ ته د یک شنبې تر ورځې پورې د ځواب ورکولو لپاره وخت ورکړی دی، خو ولسمشر ترامپ پرون په سپینې ماڼۍ کې د شکرانې د فیلمرغانو د عفو کولو پر مهال د قانوني سرغړونو د تحقیقاتو په بهیر ملنډې ووهلې.
Which will be very important.
دا دوه فیلمرغان د جکسن په فارم کې په ډېر ځانګړي توګه ساتل شوی چې په هر حال کې حوصله لاسه ورنکړي، چې ډېره مهمه ده ځکه دواړه د پنځمه ورځ لپاره د ادم شیف زیرزمینی ته ورغوښتل شوي دي.
د ولسمشر ترامپ د مؤاخذې د تحقیقاتو بهیر د امریکا خلک په دوه برخو ویشلې دي.
زه تل د بیان د ازادۍ درناوی کوم، هر څو چې له ما سره موافق نه وي زه غواړم ورسره خبرې وکړم او د نظر تبادله وکړو، خو اوس وضعیت بل ډول دی، خلک پرې او بل چغې وهي. موږ دلته راټول شوو چې هغوی ته وښیو نور بس دی، موږ دې چکات نه وروسته راغلي وو او غواړو چې ترامپ له دندې لرې شي، که د مؤاخذې له لارې وي یا د رایو په مرسته هغه باید لرې شي.
اروپایي اتحادیې ته د امریکا استازي ګوردن سانلند تېره اونۍ د کانګرس علني استیمایا غونډې ته وویل چې د ترامپ د حکومت یو شمېر جګپوړي چارواکي خبر و چې ولسمشر ترامپ پر اوکراین فشار اچولی چې د ده د سیاسي رقیب جو بایدن په اړه تحقیقات وکړي. د سانلند په وینا په هغو جګپوړو چارواکو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پمپیو، د انرژۍ وزیر ریک پیری، د ولسمشر د دفتر مشر مایک مولویني او د ملي امنیت پخوانی سلاکار جان بولتن شامل دي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لاري په منځني څپه 1290 اف ام 3.15، د انټرنټ لاري pashto.voa.com.
قدرمن اوریدونکو، په خوست کې و خواندي او ورونه چې مور او پلار یې وجلسوي له دولت څخه په مناسب چاپیریال کې د روزنې او ساتنې غوښتنه کوي. دا ماشومان چې اصلا د پکتیا اوسیدونکي دي اوس مهال د خوست د یتیمانو په روزنتون کې اوسیږي. په دې باره کې پام وکړئ، زموږ د خبریال ابراهیم رحیمی رپورټ ده.
دا اوه ماشومان اصلا د پکتیا د لجه ولسوالۍ دي، خو اوس مهال د خوست د یتیمانو روزنتون په دې خونه کې اوسي. پلار یې څو کاله مخکې چا وژلی، مور یې ستونزې ونه شوې زغملی او یو کال مخکې ځان وژنه کړې. د دې ماشومانو تر ټولو مشر شاوخوا 14 کلن مشرف وایي د یو څه وخت لپاره د نساکا ورور په کور کې اوسېدل، مګر شاوخوا دوی اونۍ مخکې نساکا ورور بل ځای ته تللی او دوی یوازې پرې ایښي وو.
شپږ میاشتې مونږ چې تېرولې مونږ ورور پرېښو، وایي شړلو په کور کې پرېښو، خپل چې کور کې څه سامان ټولې ټول کړو دای لاړو، مونږ ګوهې پرېښو. شبیا مونږ کلیوالو ته وویل چې دار ول دی، مونږ ګوهې پرېښو. شبیا مونږ کلیوالو دا زیار ته انتخاب کړو چې دلته بیا رزنتون ته روستو. شو زلا ته رزنتون کې خوراک شو، کار څه دلا ته کوي.
مشرف چې په سیرا کې غمونه او سختۍ لورا یې ښکاري، خپل راتلونکي ته هم اندېښمن او هم خوشبین دی. دی وایي چې نه یې خپل خپلوانو پوښتنه کړې او نه هم دوی د کوم خپلوانو د کور دروازه ورټکولې.
نه حالات خو ډېر سخت حالات دي. هم مونږ به دغه سبق مکتب چې وایو کېدای شي دا مشکل نه وځي، واه مونږ نه هامخه ورځ خاورې درسي ځکه چې سختۍ سي هامخه خودي خدای ارتي سختۍ مو تیرې کړې. خدای به ان شاء الله خدای نرولي، ان شاء الله خدای ته بوسو.
شاوخوا 15 کلنه مالکار د شپږو ورونو یوازینی خور او تر ټولو کشره ده. له دې کبله چې په مور پسې ډېره ژاړي، د خوستي اوسېدونکی خپل کور ته له ځان سره بیایي. هغه یې کله ناکله د ورونو لیدو ته راولي. وحیدالله او بختالله د دې کورنۍ دوه نور ماشومان دي. مشران ورونه یې د پام غلطولو خپله هڅه کوي، خو وایي مور یې ډېره یادېږي.
مور پلور غام خو ډېر درون غام دی، خو مونږ د خپله وړه ورونه چې یایي مونږ یې په خپله غلطوو، خو لوب ته بیایو هغه ته بیایو خپل چکر ته بیایو لوب کو خو ایمور پلور غام ایمور پلور مینا خو نه چار کړی د نوی څوکرو کې همنګ خپل پیندا کې غوړو چې ډیر ښه چې ها ورزل شو او ها هغه چې ورزل شو ها هغه جوړ کو اندا جوړ کو
د دې ترڅنګ چې دوی ته پروزنتون کې دی وسیدو سبق فایلو زمينه مساعده شوه کله نه کله خپل همزول سره د کرکټ لوبه هم کوي د کار او ټولنیز چارو ریاست وایي چې د ماشومان د روزنه او ساتنې لپاره ځینې امکانات لري
تر یو حدا الهرو اما بیا هم سوندشته موږ بار بار ځینې سوند ځکه ډیر مناسب محیط چارتیا ده اصلا د خوځ روزنتون نه لري د وزارت مقام سره په جریان کې یو دویم خپل امکانات او طبقاتو ډاډ راکړی دی چې دا کار کوو او ډاډمن يم چې ان شاء الله دا ستونزې مرفقي
د مشرف حوصله او همت لوړ ښکاری خود دې ماشومانو د آئنده لو برخلیک نه خبره دی چې آیا د دوی بیړۍ به د ساحل تر غاړي ورسول شي کسانګا
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفا 1290 اف ام 3.15
او د هم د خبرونې ورستۍ رپورت جمهور رئیس ډانلډ ټرمپ پرون د سې‌شنبې په ورځ په سپینه ماڼۍ کې د دوو فیلمرغانو په بخښلو سره دودیزه میلمستیا تانکسګیوینګ یا د شکرانې ورځ ولمانځله بیټر او بریټ هغه دوه فیلمرغان و چې وبخښل سول دا رپورت تفصیل د وحید فیض څخه واوري
بټر تا ته د ښه چانس په هیله يم زه درته بشپړه ازادي درکوم پولیس مشر ټرمپ د قانوني سرغړاونو د پراټونو پر بهیر ملنډي وهلي
دا دوا فیلمرغان دی جکسن په فارم کې په ډیره ځانګړي توګه ساتل شوی چې په هر حال کې حوصله له لاسه ور نه کړی چې ډیره مهمه ده ځکه دواړه د پنځشنبه ورځې لپاره د آدم شیف زیرزمینۍ ته ورغوښتل شوی وو
له واشنگټن بهر په نورو سیمو کې هم د شکرانې ورځ لمانځل شوې ده دغه کال نه رخصتي له مهاجرو سره مرسته کوي چې په امریکا کې د دود او کلتور په حق له ځان برابر کړی په دې غونډه کې په امریکا کې د سوری، عراق، افغانستان او پاکستان څخه مهاجر هم ګډون کړي وو.
نن موږ او ټول خلکو د شکرانې ورځې د میلی لال منځلو خوان واخیست. دلته افغانان هم په خاصه توګه راغلي دي.
آی لایک تھینکسګیوینګ
زما د شکرانې ورځ خوښیږي دلته ټولو ته خراغ لاست وایم مننه کوم له ټولو شایانو چې دوی نن دلته موږ ته راکړل زه مهاجر یم دا زما لپاره ډیره معنا لري هرې خوا ته بیلابیلې څیرې او کلتورونه ګورم ډیر احساساتي شوی یم
په امریکا کې د شکرانې ورځ اوس په سیاسي دود بدل شوې ده په سپینې ماڼۍ کې د شکرانې په ورځ د فیلمرغ بخل د پخواني ولسمشر جورج اچ دبليو بوش په وخت کې له کال 1909 راهیسې پیل شوې ده تر هغې مخکې په کال 1915 کې پخواني ولسمشر ابراهیم لنکن په کریسمس کې فیلمرغ وبخو په 1913 کې جان اف کینیډي پریکړه وکړه چې د شکرانې په ورځ یو فیلمرغ وبخي خلک د شکرانې په ورځ ځنګړي خواړه چې فیلمرغ پکې خامخاوي جوړوي شیرینی او داسې نور شیان هم برابروي
موږ له خپل کورنۍ سره لمانځو د شکرانې ورځ ته په تمه یو
هر کال د شکرانې ورځ پر مهال لکتر لګه 90 میلیونه کیلوګرام بیلابیل ډول خواړه له ګودامونو څخه نږدې 5000 اړمن کسان ته وشل کیږي
داشنا رادیو په خپلو بیلو بیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع به طرفه او موثق راپورونه خبري د امریکا غږ داشنا رادیو خبرونه مهیروي
د امریکا غږ آشنا رادیو د او تاسې زموږ سهارنی پښتو خبرونه اوري د فارسی ژبې هغه مطبوعاتي ادارې چې په غربي هیوادونو کې کار کوي په ایران انتقاد کوي چې هغه خبريالانې زورولي چې په ایران کې د مظاهرو په حق لري رپورټونه برابرول نور تفصيل په دې رپورټ کې واوري
په هغه ایمیل کې چې د سې‌شنبې په ورځ د امریکا غږ د فارسی ژبې خبرونه تر رسیدلې په هغه کې د بی بی سی منطق ویلي چې د دغه مطبوعاتي ادارې چې مرکز په لندن کې دی په ایران کې د هغوی د جوړلانستانو د کورونې د غړو کړول زیات شوې دي د فارسی ژبې خبرونه په ایران کې د هغو مظاهرو په باب چې د نومبر په 15 پیل شوي خبرونه او راپورونه برابرول دغه مظاهرې د ایران ډېرو ښارونو ته هم خپرې شوي دي په څو ورځو کې د ایران حکومت په ډیر شدت دغه مظاهره چیانو د پلو لپاره کار شروع کړ. دغه مظاهرې په ایران کې په ناڅاپي ډول د تیلو په قیمتونو کې د زیاتوالي له امله پیل شوې. په لندن کې د بشر د حقوقو د عفو نړیوالې ټولنې ویلي چې د ایران امنیتي قواو 1300 په دغو مظاهرو کې وژلي. په خپله د ایران حکومت په دغو مظاهرو کې د وژل شوو کسانو په باب څه نه دي ویلي. د بی بی سی دغه نطق وایي چې دا ډیره د تاسف خبره ده چې ایران هغه ژورنالیستان په نغه کوي چې په خارج کې په مطبوعاتي ادارو کې کار کوي چې په هغې کې د بی بی سی مطبوعاتي اداره هم شامله ده. دغه نطق وایي چې موږ کلونه کلونه کېږي چې د نړۍ توجه د بشر د حقوقو د دغو سرغړونو په باب چې کاملا د منلو وړ نه دي راواړوو. دا فی دغه نړیوالې ټولنې د ایران د مقاماتو نه هم غوښتي دي چې د ژورنالیستانو دغه کړول بند کړي. په پاریس کې د بې سرحده ژورنالیستانو ټولنې ویلي دي چې په واشنگټن کې د امریکا غږ، د راډیو فردا او په پاریس کې د فارسي ژبې د کهن لایف او د مانوتو او په لندن کې د بی بی سی ژورنالیستان او په نړۍ کې د فارسي ژبې د نورو مطبوعاتي ادارو کارکوونکي په ایران کې کړول کیږي. د نومبر د میاشتې په 19 نیټه په لندن کې د ایران سفیر په یوه ټویټ کې ویلي دي چې د ایران خلک به دا ورځې هیڅکله هم هیرې نه کړي چې د دښمن د ټي وي مرکزونو، بی بی سی، وایس اف امریکا، د خارجي قدرتونو او د پلویانو د ډلې په پیسو کوشش کوي چې دغه نارامه لا پسې زیاتې کړي. په پاریس کې د بی سرحده ژورنالیستانو ټولنې ویلي چې د ایران استخباراتي ادارو په دې ورځو کې په خارج کې د دغو ژورنالیستانو د کورنیو د غړو په کړولو لاس پورې کړی دی. د نومبر د میاشتې په 23 نیټې د بی بی سی وی خبرنګار فرناز ویلي چې د دې 3 کلن پلار ته د هغې او د هغې د خور د کار په باب خبرداری ورکړل شوی دی. هغه هم په بی بی سی کې کار کوي. هغه وایي چې د هغې د کورنۍ غړي په ایران کې یرغمل نیول شوي دي.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15.
په داسې حال کې چې په البانیا کې د سې شنبې د ورځې زلزلې څخه وروسته د نجات او ژغورنې عملیات روان دي، پرون د چهارشنبې په ورځې هم د اډریاتیک په ساحل کې د زلزلې نور تکانونه هم محسوس سوي. د امریکا ژغ د خبریالي زلتیکا هوک د رپورټ مهم ټکي زموږ همکار سید سلیمان شاه تستلولې.
د سه شنبه په سهار وختي له زلزلې وروسته اوس هم د البانی په ساحلي سیمو کې لورانه شو کورونه د ژوندیو پاتې شو خلکو د ژغورنې عملیات روان دي. خو د شپږ اشاریه 4 درجې قوي زلزلې نه وروسته اوس هم په سلګونو ټکانونه دوام لري. دغو ټکانونو د یونان د کریت ټاپو لړزولی دی. د مړو شمېر مخ په زیاتېدو دی او تر اوسه پورې 650 کسان ژوندي ژغورل شوي دي. دا زلزله په داسې حال کې راغله چې خلک په خواږه خوب ویده وو او دومره قوي وه چې ټکانونه یې د ایټالیې تر جنوبه پورې د ایډیاټریک د بحیرې د ساحل په غاړه هیوادونو کې هم محسوس شول. چارواکو پر خلکو غږ کړی چې په موقتی کمپونو کې پناه واخلي او له خپلو کورونو نه دې لرې اوسېږي. د چهارشنبې په ورځ د البانی په پایتخت تیرنا کې هم د نجات او ژغورنې عمله لګیا وه. خواري کوله هغه خلک وژغوري چې په خپلو جوړو شوو اپارتمانونو کې بند پاتې شي وو. ځینې خلک لیدل کېدل چې په ډېره ورختایي د خپلو لادرکه شوو خپلوانو او عزیزان پسې ګرځېدل. د البانی د پوځ 300 عسکر او 1900 پولیسان د نجات او ژغورنې په عملیاتو کې ملکی چارواکو سره مرسته کوي. د اروپایي اتحاد غړو هیوادونو د ژغورنې ټیمونه او عاجلې بشري مرستې البانیا ته استولي دي. که څه هم چې معمولا په البانیا کې زلزلې ډېرې کېږي، خو د چارواکو په وینا دومره سخته زلزله لږ تر لږه په 13 کلونو کې کله نه وه شوې. سید سلیمان شاه، د امریکا غږ، واشنگټن.
دا واشنگټن څخه دا امریکا ژغ آشنا رادیو اوري. دا امریکا ژغ آشنا رادیو ډیر درنو اوریدونکو، زموږ د خبرونه پای ته ورسېده. خو دا امریکا ژغ آشنا رادیو خبرونه دا وخت دی.